ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویلي په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د بشری مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ شوي دي. د ادارې پرون په یو راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خپور کړی د خبرې کړې ده ویلي دي چې د خنډونه د تیر کال پرتله 1% زیات شوي دي. د طالبانو حکومت وایي پرون د افغان کډوالو 322 کورنۍ چې د غړو شمېرې 1949 ته رسېږي افغانستان ته بیرته راستنې شوي دي. د طالبانو حکومت دا خبره نن په رسنیو ته پاستولي او خبر پاڼه کې کړې ده او ویلي دي چې دغه افغان کډوال د تورخم سپین ولدک او ډنډ پټان او ولسوالۍ لارې بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د اسرایل او حماس ترمنځ زوربند نن د 15 ورځې په مخه غزول شوی دی. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني او له بل پلوه په اسرایلو باندې فشار ډېر شوی دی که چیرې جګړه بیا پیلېږي په غزه کې د ملکي فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. او اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د روسیې پوځ تېره شپه د اوکراین د ختیځې دونسک سیمې په کریریوی ښار د توغندیو برید کړی دی. د دغې بریدونو د تلفاتو په اړه باندې اوکراینی چارواکو تر اوسه جزئیات نه دي ورکړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث خرغلاست وایم. په نننی بحث کې بعد پاکستان اړوند طالب لوړپوړو چارواکو په ورستیو سرګندونو باندې چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استنولو په غبرګون باندې څرګندونه کړې دي. په دې باندې به بحث ولرو له خپل درنو میلمنو ښاغلي شفیق همدرد سره چې د سیاسي چارو شنونکو دی، همدارنګه ښاغلي سید زاکر شاه سادات سره چې د سیاسي چارو شنونکو دی. دوی دواړو ته خرغلاست وایم. وروسته به له دوی دواړو نه پوښتنې مطرح کړو، خو په سر کې به ورشو په همدې مورد باندې به یو پورت پګاډا سره واورو دا چې د طالب چارواکو دغه د پاکستان ضد سرګندونی د پاکستان افغانستان په اړوندو مسایلو باندې څومره اغیز پرې باسي او د افغانستان پاکستان اړیکې به پراتلونکي کې په څه حالت بیای، او همدارنګه د پاکستان د دغو وروستیو اعمالو اصلي جرړې او ریښې په څه کې دي. په دې اړه باندې به ګډ رپورټ سره واورو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزانه پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه، په داسې طریقه چې ټول عمر ښګړه وه، داسې ګړی په داسې بدی باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څکه چې د دنیا ټول نرمونو خلاف وا ټول هغه ګړې ویر شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده، او وخته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وارد مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنوونکې مسله ده، او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډېر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیان وو، خو پاکستان بیا د ده خبره څو کاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
اول وار مهاجر و روان و د پاکستان دفاع هم بلله، د اسلام لنګه هم بلله، او نن بیا مهاجر ستاسو وطن زیاته مهاجر کله ستاسو وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت، خو یو په کوټه کې پروت بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتون سیمه ده، یو په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی و دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د خبر د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت ده. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توند سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لا پسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبریال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوششونه کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول داري چې دا د مستقبل لپاره هم ښه نه دی د پاکستان او د افغانستان د تعلقات او د اړیکو لپاره. سراج الدین افغانی بیان هم دته ګورم چې یو خو د افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه چې ډېر زیات خلکو باندې خو نه لګي خو ځینې وخت کې د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړې شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تر دې دمه څه باندې 400,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې څو د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان له ملاتړه لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پي د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډېر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي.
راپور مو واوري چې د پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو جبري ستنولو د لوړپوړو طالب چارواکو توند عکس العملونه پارولي دي او ورځ تر بلې په دې مورد باندې د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې غبرګونونه زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ حمله کې څنګه چې تاسو واورېدې طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې وې. حقانی له هغو لوړپوړو طالب مشرانو بلل کېږي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل او آن یې د پاکستان او د ټي ټي پي د پاکستاني طالبانو د مقامات ترمنز د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی او همدارنګه ځینو نور طالب لوړپوړي چارواکي هم په دې مورد باندې غږېدلی دي او توند ژبه هم کارولې ده. اصلي او لومړی بحث کېدای شي همدا اوسي چې د دغو لوړپوړو طالب چارواکو پاکستان ضد دغه څرګندونې په څه معنا دي او څه اغېزې ښایي ولري. ښاغلی همدرد او ښاغلی سادات بیا هم ستړي مشه. ښاغلی همدرد تاسو غواړم اول هم دغه پوښتنه وکړم.
علاوه سره سلامونه تاسو ته تاسو اوریدونکو او تاسو ملماته. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې ځینې طالب چارواکي د پاکستان استخباراتو د پاکستان استبلیشمنت او بلاخره پاکستان ته څه نږدې دي وي چې کومې سرګندونې کوي هغه هم ډېر محتاطانه د پاکستان په اړه. نو هغوی زه فکر کوم مجبوره دي د حالاتو نه د پاکستان د ډیسټبلیشمنټ کوم چلند چې دی د افغان کډوالو سره اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده. د هغې ویډیوګانې چې خپرېږي د ښځو په ښځو باندې ظلمونه په زوره باندې د هغوی د مالونو اخیستل او د په موټرو کې کېنول او زندانونو ته لېږل بیا را لېږل ترې باندې باندې قصې دي. نو په دې اساس باندې دغه چارواکي مجبوریږي چې په دې اړه باندې یو غبرګون وښيي. یو بل د تیرو تقریبا لاغه وخت نه چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت را نسکور شو د افغانستان د اوسنی حاکمانو د پاکستان د استبلیشمنت تر مابینز یا د حکومت تر مابینز اختلافات ډیر شول ځکه د پاکستان د دې استخبارات یا د استبلیشمنت خاص غوښتنه وي د اوسنی حاکمیت نه بدون قید شرط د دوی د مخالفینو ورستنول وو ورسپارل وو خلیصاله کول وو او ځینې نورې غوښتنې وې چې هغه په هیڅ صورت سره هم دغه اوسنی حاکمیت نه شوی منلی ځکه په لاندې صفوفو کې دوی ته بغاوت په راتلونکي کې پیدا کېده. دوی دا شل کاله چې مبارزه کوله تر کوم نامه لاندې چې ګواکې دوی اسامه بن لادن امریکا ته ونه سپاره او د دې حاکمیت د مغه یو نفر له امله له منځه لاړ. نو اوس د کوم اساس باندې دغه سي خلک چې شل کاله د دوی سره څنګ په څنګ او غپ او غو ولاړو هغه وداسي او حاکمیت چې شل کاله د دوی مخالفت کې تقریبا برخه کار هم کړی و هغه څنګه ورته ورسپاري. نو په دې اساس په مجبور کې دغه فشار چې دی د خلکو د خوانه او کوم حالات دي
مننه همدرد صاحب. ښاغلی سید ذاکر شاه سادات مننه له تاسو نه چې راغلی بحث ته. همدغه اول بحث غواړم له تاسو نه وپوښتم مطرح کړم چې دغه د پاکستان ضد څرګندونې به څه اغېز او معنا ولري؟
سلامونه درناوی تاسې ته، قدرمن همدرد صاحب ته او ستاسو د پروګرام اورېدونکو ته. په ټوله کې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې که هر څونه هم د مجبوریت لمخې د تاریخي دښمن کور ته پناه وړی دی، لکن چې کله خپل کور ته راغلی خامخا خپل ملي ګټې ورته مخته درېدلي او خپل د ملي ګټو پر مبنا یې تصمیمونه نیولي. که څه هم چې ترخه تجربه د مجاهدینو راتګ سره وشوه، مجاهدینو راتګ سره بخښنه غواړم داسې حالات وښودل شو چې د افغانستان هغه په اصطلاح ټول حاکمیت د پاکستان د نظامیانو په لاس کې او د افغانستان ټوله هستي پاکستان ته انتقال شو، که هغه نظامي وسایل وو، که دا په اصطلاح نور وسایل وو، که دا ټانکونه وو، که دا تیاری وي. لیکن دغه ترخه تجربه چې د هغوی په دوره کې تکرار وه، بیا د طالبانو په اوله دوره کې یو څه د شیانو مخنیوی وشو، خو بیا هم حاکمیت یو اندازې پورې چې هلته مکاته د پاکستان په لاس کې وو، د استخباراتو په لاس کې وو، ځکه دوی اکثر کورنۍ له اخوا پراته وو. ټول اوسنی حالات هم چې وینو داسې ترخې تجربې د اوسني طالبان ته چې د دوی د پلارونو نه دوی ته اوس دا په میراث پاتې دی او د دوی د پلارونو سره کمې کانې چې پنجاب واکدارانو کړي دي، نو دا خو دوی هم نشي راولی. دوی هم بالاخره افغانان دي، د دې خاورې بچیان دي. په دې پوهېږي چې د افغانستان ملي ګټې تر هر څه باید لوړې وي او هر افغان ته باید وي. نو دا په اساس چې کوم تصمیمونه اوسني حاکمانو نیولې دي، د فکر کوم یو څه د پاکستان لپاره او د پاکستان د حکومتونو یا د پاکستان د پالیسي جوړونکو لپاره د نه منل وړ دي دا خبرې. او هغه دا چې دوی کوشش کوو چې دا به تر پایه پورې افغانستان تر کنټرول لاندې ولري او د دوی په اصطلاح په استازیتوب بهر دي کې تصمیم نیسي او خبرې به کوي، بیا به پخواني حالتونه وي، بیا به میلیاردونو ډالر وي، بیا به پاکستان ته دا ټول راتویږي او پاکستان به د لوی سرمایونه خپل ځان ته ګټې پورته کړي چې یو ځل اټومي قدرت شو، بل ځل ته بیا هم پاکستان خپل د تجارت په خاطر، خپل د سیاست په خاطر افغانان یو ځل قرباني کړي. خو دا اوس تاریخ ثابته کړه چې افغانان بالاخره افغانان دي، که هر څوک په هر جامعه کې وي چې خپل وطن ته راورسېد او خپل د ملي ګټو په خاطر خامخا خپل موضوعګانې کوي. او په یاته ځانګړې توګه په دې اخر کې تاسو ګوري دغه بنیادي کارونه چې کم روان شوي په افغانستان کې، دا ټول ګاونډیانو ورخطا کړي. کدا د کوشتېکي مسله ده، کدا ول د کونړ د سین مسله را یاد شوه، اوس په قاتیس توګه اوس حاکم نظام وایي چې په کونړ سین باندې چې زمات سر په بیا تمام شي، وایي موږ دا بند جوړو او په درې نقطو کې به جوړو. یعنی دا هغه شیان دي چې اوسني پاکستاني چارواکي هم دیته اړستلې دي چې بل اخره دغه دښمنی وکړه چې دغه مظلوم مهاجر، ګرچې داسې مهاجر نه و چې دوی په برخه کې و، خو پښتونخوا په سیمه کې پراته وو او پښتونخوا د تاریخي افغانستان برخه ده، د دې نه هیڅوک انکار هم نشي کولی. نو سربیره پر د خپل دښمنی د 15 کلنې عمر سره هر ورځ ثابته کړې ده، په هر دوره کې ثابته کړې ده، دغه نه دوی لا سر په لاس کېږي هم نه، یعنی لاس په سر کېږي نه، او افغانان هم په کار ده چې داسې ورته متحد شي.
مننه سادات صاحب. بله موضوع دا ده چې د پر طالبانو باندې د فشار راوړل د اصلي جرړې او ریښې د امریکا د سول انسټیټیوټ په باور باندې دا دي چې پاکستانی چارواکي د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې د افغان طالبانو د مبارزې او یا نه همکارۍ په برخه کې هغوی ګیله من دي او وایي چې په دې برخه کې څه توقعات چې له طالبانو کېدل هغه یې نه دي پر ځای کړي. طالبانو له هغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم څه وخت مخکې ویلي وو او په لویه کچه باندې په دې معتقد دي چې د ټي ټي پي تحریک د څو ورځو تحریک نه دی، بلکې خپله متقی خبرې دي چې دا د څو کلونو تحریک دی او په دې شکل باندې چې دوی محو کول غواړي امکان نه لري. دغې مسلې ته په کتو باندې څومره واقعا پاکستان د مهاجرینو دغه مسله د فشار د الې په توګه باندې کاروي او تر اوسه باندې په دغې پالیسي کې چې فشار راوړي کامیابه شوي؟ ښاغلی همدرد، غواړم له تاسو وپوښتم.
بدبختی داده چې پاکستان د ملکی حکومتونو خپل تیس مطرح نه دي، ځکه دا اوس سرپرست حکومت چې راغلی دی ته د پالیسی چې ورکړل شوې ده نو دوی بیچارهګان مجبور دي چې هغه تطبیق کړي. نو په مجموع کې خبره د پاکستان د اسټبلیشمنټ ده، دوی په دې تاریخ په اوږدو کې لټورو هغه لارو نه د افغانستان په مقابل کې استفاده کړې ده چې هغه د افغانستان په حکومت او په حاکمیت باندې په دې تیر تاریخ کې فشار واردولای شوای. مثلا د دې ډیورنډ کرښې په وګدو کې دغه دوه لوی دروازې چې د سپین بولډک او د تورخم دغه د افغانستان کله د تولیداتو د سبزیجاتو د میوو وخت چې کله راورسیږي نو دوی په هغه خاص وخت کې دلته یو پیښه کوله او دغه دواړه دروازې به چې دي بندې بکړلې او دې طرف ته به دا مالونه چې دي هغه به خوسا شول، هغه به په بد حالت شول او د خانانو ته به ډېر زیات زیانونه او تاوانونه ورسېدل. لیکن و بل طرف ته د دوی مالونه چې دي منځنۍ آسیا ته به ترانزیت باندې روان وو. دوی مثلا هر کار د افغانستان په اړه باندې په تجارتي یعنی په اقتصادي برخه کې کولای شوای، لیکن د افغانستان د دې مسلې په حیث هم د یو سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده کړې وه. بله مسله د مهاجرینو وه، مخکې به داسې کول چې مهاجرین به نیول او زندانونو کې به اچول، بیا به د افغانستان نه پلاوی ورتلل او هغه به بېرته راخلاصول. لیکن اوس دغه اقدام چې دوی کړی دی دا د فشار هغه تر ټولو نه لویا حربه ده چې دوی د افغانستان د حاکمیت او د افغانانو په مورد باندې استعمالوي. نو دا هم زه فکر کوم چې یو لویه مسله ده د فشار اعلی او خو ده. لیکن زه و دې ته په چورت کې یم چې دومره لویه فیصله د ملګرو ملتونو د سازمانونو په شتون کې د بشر د حقونو نړیوالو سازمانونو په شتون کې دوی دا فیصله کوي. زه دې ته اندېښمن یم چې ګویا دغه سپورت زمایم چې شیونه لري پټ تعهدات او فټ کومه مسله په دې اړه باندې موجوده نه وي، ځکه دا خو یو لوی بشري ناورین دی چې دوی یې ترسره کوي او دا خو ډېر یو لوی ظلم دی، دا خو یو جنایت دی چې دوی ترسره کوي. نو په دې اساس باندې زما اندېښنه دا ده چې ګویا لکه د دوهې توافقات چې هغه پټ زمایم لري دا سی او پریکړه د دې تر مابه نه مشوي، لیکن ظاهرا کوم وضعیت چې دی هغه د عمران خان د حکومت څخه پکې دوه وروسته د دې حاکمیت او د پاکستان د استبلیشمنت تر مابه ترنګلتیا رامنځته شوې ده. د پاکستان د استخباراتو یو خاص رادیکال برخه، هغه خاص افراطي برخه چې د دې پروژې هغه په افغانستان کې د تغییر د پروژې اغه سرپرستی ور په غاړه او چې پلاس کې جنرال حمید او فیض حمید او دغه د ګوکا کېدل نو ورسته او د په دغه د پاکستان په د استابلیشمنت کې یا په د پاوز کې د وینې وړلې قدرت تر رسیدل لکه دغه اسیم منیر چې د مخ کې د ایسای مشرو دا بیا ولېګل شو یو چیرته یعنی برطرف کړل شو، برطرف هم نو په یو ځای کې مثلا په کراچۍ کې بیا دغه ورسره په پېښور کې د کولردو مشرو ترېغه ورسره دغه ډلې تقریبا یو نظامی غونډې کودتا خپل په مابین سپیشلیشمنت کې وکړل او هغه خلکو چې په افغانستان کې د طالبانو حمایت کوي یا هغه ملکی حکومت چې په پاکستان کې د عمران خان او شاه محمود قریشي او ځینو نور خلکو چې په نړیوال سټیج به د طالبانو ملاتړ کاوه یا په خپل د طالبانو د وخت رسیدلو نو ورسته دوه اسلامي لوی کانفرنسونه د او آی سی کانفرنسونه په اسلام آباد کې چونه ول شو، دغه حکومت ته خوانو هغه خلکول او هغه استکول او نور خلک قدرت ته رسیدل او هغه منځوي کول په پاکستان کې په خپل یو تغیر راغی چې د دې تغیر سره دغه روابط هم د دواړو تقریبا ملکونو ته مابین دغه سیاسي سره خراب شو. نو دا د فشار د اهلی په توګه باندې استفاده کوي خو ځمان دي کنه دا ده چې د دومره لوی سازمانونو په موجودیت کې د دومره تعهداتو په موجودیت کې چې د دواړو هیوادونو یعنی کچیر ته د پاکستان حکومت هم یا بل حکومت د کوم کډوالو په اړه باندې داسې یو اقدام کوي نو د دوو هیوادونو تر مابین به توافق موجود وي ترې وروسته دا کار کولای شي. نو دوی یک طرفه دا کار شروع کړی دی.
مننه همدرد صاحب. ښاغلی سادات، غواړم له تاسو هم دغه پوښتنه وکړم چې دا د ټي ټي پي مسله څومره پاکستان ته مهمه ده، او اوس یو ایس آی پی چې ویلي د سول انسټیټیوټ د امریکا، واقعا هم دوی دغه د کډوالو مسله د فشار په توګه باندې کاروي؟ دې ته په کتو چې طالبان لږ څه زیانګالي دي له مالي لحاظه، او همدارنګه د اړیکو په لحاظ باندې، او ممکن په پاکستان باندې هم تکیه وکړي په ځینو حالاتو کې، څومره دغه مسله واقعا رښتیا ده؟
پرته له شکه په دې کې هیڅ هغه نشو کولای، ځکه چې پاکستان مختلف حربي کارولې د افغانستان د مختلفو نظامونو تر حاکمیت لاندې حکومتونو باندې، نو دا هم یو بل حربا و چې دوی وکارول، لکه دوی بل اړخ دوی سنجولای نه وو. زه فکر کوم چې دوی خپل هم په تاوان باندې تمامه شو، هم ډیر بدنامه شول، په دې کې هم هغه په اصطلاح دښمنی چې دومره ډیر تر د ژبو په سر نو لا نور هم د دې خپل وفادار کړي، هم د دې پر خلاف کړل، چې دا په حقیقت کې د دې په ګټه تمام نه شو، بلکې د دې په نقصان تمام شو. خو لبلې خوانه سره د چ افغانان د دې مجبوریت شپې به تیری په دې لن د مده کې چې دا راکاګل شي دي، نږدې نیم میلیون تر ورسېده خبره، څلور لک نو وختله، یعنی هغه مرستې چې باید شوی وای زه په ځای چې اوس پاکستان ته کېږي، اوس به دا مرستې افغانستان ته راځي، او دا بیا هم د افغانستان په ګټه تمامه شو، د افغانستان د اوسني حاکمانو په ګټه تمامه شو، بل اخر د افغانستان د راتلونکي په اکلام. نو اوس بیا د لپاره چې دوی خپل هغه پالیسی ته په یو بل شکل باندې تغییر ورکړي، یعنی د ګونې لوبه شروع کړه، چې اوس ګواکې د محکمې په فیصله باندې تکیه کوي، چې محکمه ګواکې فیصله کړې چې دا شی باید ودرول شي، یعنی دغه باقي یو میلیون لپاره، یعنی اوس اقدامات نه غواړي سره چې وکړي چې راوي کاږي. لکن د دوی خپل کله کله وی چې مرغ زیرک د دو دام گیر است، دوی خپل په دام کې خپل گیر شول، که جګړیز لار ونیوله هم په نقصان تمام شو، که غلط سیاستونه وکړه چې د افراطی ډلې راوروزلې د افغانستان د بربادۍ په خاطر، هم د دوی په ګټه تمام نه شو. او کووس حال اوسنه حالت ده، هم دوی د اقتصادي لحاظ، د نظامی لحاظ، د مذهبی او سیمیز ټولنیز ستونزو لحاظ دومره غرق شوی دي چې نور د خپل د نجات لاره بالکل دی ورکه کړی ده. په دننه هیواد کې بلوچستان خپل د ازادۍ په خاطر ټول مسله شوی دی، په هر ځکه په دې بریدونه خختی که تاسو نن مو اوریدلې، پرون مو اوریدلې، خامخا په مختلفو برخو کې، هم په پښتنو سیمو کې، هم بلوچانو کې، د دوی په مقابل کې شدیدن عکس العملونه اوس نظامی شوی. د مسؤلیت نه افغانستان لري، نه نور ولسونه لري، نه نور هیوادونه لري، دا خپل ځدی کړنی دي چې دوی مخته راځي، دا چې ته دوی کړنی اغبری دي، لکه دا اوس چې په غږ وشو دوه ځلې د افغانستان دومره وکړي چې هغومره ریبلی شي، دا معنا لري دا خبره، دا تاریخ هم خودلی ده، په پخوا هم موږ به بهشکه چې اوس ډېر په بد حالت کې یو، لکن که ورځ راغله دا به ډېره سخته ورته وي. دا اوس یې فکر وکړي چې دوی سره دومره ویره ده چې د محکوم افغان خاورې پښتنو ته، حتی د پېښور د کوټې پښتنو ته د ویزې سیستم را ایستله، چې هغوی که پنجاب سیمو ته ځي نو د ویزو په اساس به ځي هلته. دا په خپل داسې ډار ده چې دوی ټوله لمنه نیولې ده، او د فقیر اسماعیل خان کې دغه نن سهار هم په اصطلاح په دوی باندې نظامي اټکونه او په اصطلاح انتحادي حملې شوي دي.
مننه کوم ښاغلی سادات. البته په همدې مورد باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې هم یو څه لیکلي وو، د سراج الدین اقانی خبرې چې د پاکستان دغه پریکړه غیر عادلانه بللې، او ځینو اوریدونکو زموږ د فیسبوک د مینوالو کمنټونه هم شته، هغه به هم لنډ لنډ ووایم چې د هغوی کمنټونه هم پاتې نه شي. نیک محمد صافي لیکلي، پاکستان اوس ټولو ویدو او ویښو افغانانو وپېژند چې د ده په خبره، البته د ویل چې پاکستان د دوی دښمن دی. او احمد سلیمان خیل لیکلی، افغانان راباسی چې د پاکستان ښه نه پرې کیږي. همدارنګه ځینو نورو کسانو بیا د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې لږ څه په ځنډ بللي، یعنی ویلي چې یو میاشت په دې مسلې تیره شوې ده، او بیا اوس نیوکې کړي له هغې ډلې ضابط خان دا مسله لیکلې ده. او همدارنګه اسماعیل صادقي لیکلي، یقین نه کوي چې دا وړی دي شړی شي، دا هسې ګاب د ویلي دي. همدارنګه لال محمد لیکلي دی، پوره یو میاشت وروسته تند نیوکه کومه ګټه نه لري. احمد ابراهیمی لیکلی، البته چې دغه پریکړه د خبري ورسره موافق دی، د سراج الدین اخانی له خبرو سره. همدارنګه زینی کسانو بیا لیکلی دی چې هغه کسان چې په پاکستان په ګټه دی په درد خوري هغه نه راباسي. او امدارنګ عزیز ملیار لیکلی دی ته سیاست وی هیڅ نشته خپلو کې جوړ دی. د ازادي راډیو پروګرامونه په دې مورد شته، هیله من یم چې تاسو په فیسبوک او پاڼو کې هم ولولئ. ورسته 15 دقیقې بحث لرو، ښاغلی همدرد غواړم له تاسو نه په دوه دقو کې البته لنډ کوی چې بیا به سادات صاحب ته وخت ورکو. د طالبانو د پاکستان ترمنځ دغه کشمکش او لانجې بالاخره د دوی هغه د اړیکو راتلونکی څنګه کوي او په کومې خواهی بیا یې که په دې اړه باندې ووایي دوه دقیقې. مننه.
زه فکر کوم چې اړیکې خو اوس ترینګرې ښکاري، که څه هم د طالبانو په دې حاکمیت کې ځینې داسې کسان شته دي چې هغه د پاکستان خواخوږي دي، حتی په دې کابینه کې او حتی د پاکستان رسنیو خو ځینې داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابینې ځینې غړي د طالبانو د حاکمیت هغه د پاکستان پاسپورټونه او د پاکستان شناخته کارډ او د هغوی تابعیت لري. لیکن په مجموع کې اوس خبره ترنګلې شوې ده. مسله دا ده چې دا خبره موږ له نن تقریبا څو کاله مخکې هم کړې وه چې د اوسنیو طالبانو په اړه ما ویډیو که چېرته دوی حاکمیت ته راشي او د کابل نه یا د ارګ نه و پاکستان ته وګوري نو بیا دوی پوهېږي چې د پاکستان سره مخالفت په څه معنا ده. پاکستان د افغانستان عام و تام اختیار په لاس کې اخیستل غواړي. هغه د منځنۍ آسیا سره تجارت دی، د هند سره روابط دي، د افغانستان داخلي ذخایر دي، منابع دي او همداراز ځینې نور مسایل دي. په دې اساس باندې هر حاکمیت چې هلته راغلی دی، تاسو د استاد رباني حکومت وګورئ یا د صبغت الله مجیدی حکومت چې افغانستان ته دی را ډیسانډ کړل، تر هغې وروسته د هغو حکومتونو اختلافات د پاکستان د هغه وخت د اسټبلیشمنت سره دا څرګندوي چې هر حاکمیت چې افغانستان ته راغلی دی او د ارګ او د افغانستان نه پاکستان ته وګوري یا د هغوی د غوښتنو په چوکاټ کې راشي، زه فکر کوم هیڅ افغان او هیڅ مسلمان به ودې ته حاضر نه شي چې دغه غوښتنې چې د پاکستان دی هغه ومني. له ډیورنډ کرښې مسله زما د یاد وتله چې هغه هم د دې مهمو وختونو څخه د چاغه په هیڅ صورت سره وسنۍ حاکمیت قبل هر حاکمیت را شیغه منلی نشي. زه فکر کوم حالات هم دسی روان وي نو راتلونکي به نور هم د فشارونو او حتی د نظامی تصادمونو یو نتیجه ولري.
مننه کوم ښاغلی همدرد. ښاغلی ساده تاسو تم دوه دقیقې وخت درکو که لطف وکړئ په همدې مورد باندې لنډ ووایئ. مننه.
کور ودان سلامت شي. حقیقت دا ده چې دا زموږ تاریخي کشالی په هیڅ چانه موږ هم نشو هیرولی، پخواني نسلونه هم هیر کړي، راتلونکي نسلونه هم نشي هیرولی. تا تاریخي کشاله زموږ تاریخي معضله ده چې د هغې پر بنیاد دا هیواد ملي ګټې غوټي خوړلي، خاص کر د افغانانو دا بیخي ثابته ده په تاریخ کې چې هیڅ کله یې په اصطلاح خپل پور چا باندې نه دي پریښي. نو ځکه بیا هم دوی ته اوس هم لا سر وخت دی سره ده چې موږ ډېرې قربانیانې ورکړې او د دوی تر غولېدلو شعارونو لاندې مو ورکړي، خو سربیره پر ده هم افغانان اوس بیداره شوي دي او دې ته متحده دي که په هر لباس او په هر جامه کې او تر هر بیرغ لاندې وو خو د وطن ګټې وسورته مهم او بارزښته شوي دي. بېله شکه چې په تیر 15 کلن تپل شوې جګړه کې مختلف د جګړو خواوې به سختې تېروتنې کړي دي او دې کې ټولو پردیو ګټه واخیستله، افغانان پکې خوار زار ذلیل شول، مهاجر شول، بې عزته شول. له ده وروسته باید هیڅ ډول هغه شیطانی پلان چې غواړي افغانستان کې جګړه راولي یا جګړه وتپي د هغې باید مخنیوی وشي. افغانان باید د دغې د سرس په مخ کې ودرېږي او خپل جرګې پلارنۍ میراثونه په کار واچوي، د جرګو د لارې تفاهم د لارې نه باید خپل منځ کې کینې د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر باید خپل هیواد خوندي وساتي او پاکستان دې باید په دې وپوهېږي چې افغانان هیڅ کله په هیڅ حالت کې هم سر کوزوونکي چا د پاره نه وو، نه دي او نه به پاتې شي. د ډیورنډ مسله هم دا یو خیالي کرښه ده، دا ټول افغانان ته ثابته، تاریخ کې هم ثابته ده، د باندې هم باید پام وکړي.
کور ودان وخت خلاصېدو دی. مننه اورېدونکو له تاسو هم چې دغه 15 دقیقې بحث مو واورید.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.